اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په پیل کې د خپل قربا اسلام مومند او زما د همکارانی سره اجمل سلامونه ومني. وخت 9 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 6 منټه ده. په دا غړی چې سلام پښتونخوا نومېږي په دې کې به تاسو ته خبرونه دروړو او همداراز ریپورټونه به هم دروړو او له خپل خبريالانو سره به هم خبرې کوو او یو څو سندرې به دروړو. خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. امنیتی چارواکی وای په کراچۍ کې د عملیات وروسته په مختلفو جرمونو کې کمی راغلی دی. په کوهاټ کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي مشر وشلی دی او د بشري حقوقو کارکونکي وای د شام په ماریا خار کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ په جګړه کې وسلوېختنه وجل شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل. امنیتی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو لوجې په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل انسپکټر جنرل مشتاق مہر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي دي چې په کراچۍ کې د مجرم ډلو پر ضد 750 کاروایانې شوي چې پکې 350 بدخور او 550 قاتلان نیول شوي دي. په کوهاټ ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. تېر ماښام پې په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نصر الله د مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق درلود. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبريال وای چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو ډیر شو د صوبو په سره خارونو کې د یوشتو توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هیواد په مختلفو سیمو کې دستوري هم کیږي او د اسلام آباد په اف 9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایی ځواک سرګندونه هم کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
This conference was a bridge
دوی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس لاتیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې.
دغه سید افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرین په کابل کې ویل د لوړ پړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور و. نوموړي زیاته کړه نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې. افغان حکومت هم په خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکي په بلخ ولایت کې د ماشومان حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر انمشال ریډیو ته ویل ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمينه برابره کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په 1300 کې پر ماشومان د جنسي تیریو د غي د قتل او تختونی یو شمیر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومان د حقوقو فعالان پر افغان حکومت غږ چې په شمال او په ځانګړي توګه په بلخ کې د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخه دی ونیسي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. فعالان وای چې د شام د ستراتیژیک خار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې و څلوېښت تنه وجل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرونی ویلی دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې ویشت او د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وجل شوي دي. اسلامی دولت وسله والی ډله د څو میاشتو راهیسې د ماریا سیمې د نیولو هڅه کوي. ماریا په حلب صوبه کې د شام د یاغیانو مهم مرکز دی. داعش په تیر یو کال کې د شام او عراق په زیاترو سیمو قبضه کړې ده. د بشري حقونو ډلې وایي په شام کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د 200,000 زیات کسان د جګړو تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز رسپانې د ریپورت له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټۍ د ملاتړ اغیستو هڅې کوي. د رسپانې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی و چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کیمپونو کې نیخ په نیخه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا رپورټونه لاغ وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکول وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي وو چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لري او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 500 نه تر 2,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. وروستۍ خبر دا ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشکونه پیل کړي چې پکې جنگي او نورې بم غورځوونکې الوتکې شاملې دي. د ایران سرکاري خبري ایجنس وای پرنده پوزی مشکونه د صفان صوبې په مرکز کې پیل شوی چې مقصد یې د سیمې هوادونو ته د دوامدار سولې ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اودونکو سلام پښتونخوا خبرونه کې یو ور بیا د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومني د غړې کې بواري. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کال پوره شوي. چارواکي دا کوي په لزګونه مشکوک اترګر یې وجلی دي او په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي خطر د سولې په پروسه کې مرسته کولای شي. و یو کارپو وای د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامی سیاسي طالبها در پاکستان.
کارپو پرچا پټک وای د کابل بریدونو وروستو د افغانانو له پاکستان غیله پر زیاده، ځکه چې د سولې په خبرو کې پاکستان د طالبانو د یو ضامن په توګه ناست وو. نو مولا وای د کابل او اسلام آباد ترمنځ زړی کې دومره پاسانه نشي سمیدې.
کوئی سفر نه دی سم خو زه کنه چې د حکومت کې تعلقات کافی خر پر شوی دي. یو قسم تخبر تر کې پاکستان حکومت په خپل ځان نه وي، خو وخت کې هغه طالبان د زمين په توګه دې خبر تر کې ناش وو.
او د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. د دې ټولنې د بنو چارو مسؤل وایي باید چې موږ اروپایان د خپلې سیمې تاریخ یاد وساتو. موږ ته معلومه ده چې جنگ څه شی دی او له دې وجهې کډوال شوي له کوم حالته تیریږي.
We Europeans have to keep in mind the history of our continent. We know what it is: war, conflict, and facing a situation.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره وسی. اوس د خبرونه وړومبی موضوع تر ازو اوردن کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ کې پولیس او رینجر ځواک هدا کړي چې په تیر دوه کلونو کې یې په زرګونه مشکوکا کسان نیولې دي چې نه حسوار دی لسپکې مشکوکا ترهګر او 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي ته وی درنیم زره مشکوکا کسان یې پولیسو ته هم سپارلې دي. دوی وایي چې باندې 1100 مشکوکا وسلوال جي وجلی هم دي. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوو کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیس او رینجر ځواک چارواکو ګډه خبري غونډه وکړه چې تفصیل یې له خپل خبریال احمد الله خلو چې د مهال اسلام آباد موږ ته ټلیفون پکر خدي. احمد الله، دغه خبري غونډه تفصیل زموږ اوردونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه اصرار څنګه چې تاسو هم ویل چې کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کومو د هغه دوه کال مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کومو هغه یو ګډه خبري غونډه کې داوا کړی دا چې په خار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کومو هغه وینا وا چې تحریک طالبان پاکستان شو او د غشان د لشکري جنگوی نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دی او دغه شان د لیاري ګینګ وار خلاف چې کوم کاروایي وو په دې کې د دې لکه ډېر په خلوص سره کاروایانه کړې دي. ستنې وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برې تاوان کوم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شکایت 80% پورې کمې راغلي دي. د نوموړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشنې کړې دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوي دي چې پکې 1914 ترهګر دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. نه علاوه گرفتار چې کوم ملزمان دي په دې کې درې نیم زره چې کوم دي هغه پولیسو ته هم حوالہ دي. دغه شان اډیشنل آی جی چې مشتاق مهر د هغه وینا و چې ټارګټډ اپریشن نه لکه وړاندې به هر ورځ تقریبا د 1912 پورې مرګونه کېدل خو اوس دا شره راکمه شوې ده او دا صرف د 1415 تر رسیدلې ده. خو دغه شان موبایل چې په زور باندې خلکو ناخلیا د مشکلو کم غلا چې و نو هغه اوس هم د دې لپاره یو لوی چیلنج دی. هغه دا هم ویل چې تر هغه ریته پیښو کې شپېته فیصد پورې کمی راغلی ده. خود کله دم کوم ناقانونه ګرځول شوې تنظیمونه چې د هغه سلیپر سیل چې هغه تر اوسه پورې موجود دي او د دې خاتمه چې کومه د هغه باندې یقیني جوړي د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او شپږ مقابلو کې یو زر یو سل دوه او یا ملزمان چې کوم دای وویل دي چې کدي کې تر هغه را وغوا برې تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او 3200 ډاکوان هم شامل دي او دغه شانتي دی چې 200 او 200 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مرشوي دي. مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او یو سل دولس ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولې دي چې پکې په وجنه تر هغه او اغوا چې کوم دي دغه شان نور ډکېټي چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي.
ډیر مننه استاسنا احمد الله د مشغلو خبريال که څه هم تاسو د دوی په خبرو کې وردل چې د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې دوی په دغه هدفي عملیاتو کې د سیاسي ګوندونو او لوسلوالو ډلو سره تړلي مشکوکا کسان وجلی دي. خو لا هم د پاکستان د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو پر دې اړه کوم خبرګون مخته نه دی راغلی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درنی مو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
د مشال رادیو خبرونه تا اوګستی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بلوچستان وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولې شي د سولې د پروسې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرمانز تمنا پرون مشاهده ته وکړي. نو موږ ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د مزګړیتوب رول وبولې د دوه هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. د براسه حال کې دا چې په ورستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصيل له کابل د مشالېډو خبريال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ورستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته پکاتو ل قطر سره د اړیکو پراختیا غټور بولیا وای د دوه همکاري به د سولې په برخه کې غټور تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا آزادی رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرنی سیاست کې ل قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه یواد کول شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په تجربه کې د چند سالو گذشته درې
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکه لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړون کړي تبیره چې کولای شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بارلې توپ نه درلود خو واقعیت دا دی چې کدای شي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ده د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل شي.
خغل تمنا هم در ازوی د قطر همکاری نیواز په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د او دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولای شي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چان استازیتوب نشي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعد کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې مو واوریدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل د تورونو له لګولو په ډډه کولو سلا شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکه د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغه د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالی دي. نور تفصیل زما د اسرائیل من په دې رپورت کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دوه هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالی دی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېر سم خو ځکه نه و چې د حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاصو راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیسو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې په ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو ترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه دې خبرو ترو کې ناست و. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي. چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه، دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو کنیتونه صفایي
خبر
شاہ پٹک وائی ڈیر ذمواری پہ اسلام آباد راضی دد پہ خبرہ زکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر سره تلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وزنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه لمیځه تللي. خو د امریکا د بانو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وجونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیا پټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
نو مشال ریډیو خبرونه تا وګستئ. د پاکستان د بنو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په زربیازه به عملیات ول دي وجه د سیمینه د بیکوره شو خلکو په ارزي توګه وستلو باندې شاوخوا یو اشاریه نه ارب ډالره خرچ راغلی ده. د پاکستان فوز د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. کارپوهان وایي کله پاکستان فوز د پیسې د ترګري پر ضد او د ولس د خېګړې لپاره کارولې وي نو بیا خدا ډېری کمی پیسې دي. البته ځنې د دفاعي چارو کارپوهان بیا وایي چې د زربیازه په عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترګري پیښې تر ډېر حده کم شوې دي. تفصیل د خپل همکار نیسا جمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضربې عصب عملیاتو شاوخوا 2 ارب ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضربې عصب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په وستلو 1.9 ارب ډالر خرچ راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو او سرکاري خزانې نه لګولې دي.
تقریبا 1.9 بلین ډالرز خرچ شوی اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے سورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضربې عصب عملیاتو کې وسلوال ځپلې دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوسټ داوه ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر حیات داوړ وایي په ضربه سب عملیاتو شوی خرچا او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوسم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی دی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته ټکنالوژي هم خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څو سیستم دی دا فوج سپیشلیست په دې چلته خو صرف سپیشلی غټ د فوج دی د پیزم کته وګوره نو ډېر امداد دنیا هم کړی دی او خپل هم څه روپۍ ورته مصرف کړی دی. اسمیس کا چلتا صحیح روپۍ دی خلکو تندې لګوي نو دا روپۍ ناکافي دي. پکار دي چې نور هم پاس خو که فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا دا پکار دي چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي نو هله به پته لګي چې دا صحیح بندې خط کېږي که غلطې خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شوي وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډېری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپله خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود چابیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډېره کمی راغلی دی خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب اسد د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زما په خیال جس طرح چې څومره امن راغلی دی په ملک پیسي کې څومره اقتصادي کارونه کېږي زما په خیال هسې کوم خاص اپریشن شوی دی او زما په خیال د دې ښادي ډېرې زیاتې دي په نسبت په دې باندې چې کومه خلجه راغلې ده
د دوسرے یوم کال رہیسی پاکستان تر ترهګری ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړل شوی دی. بل خو د ځینو رپورټونو لمخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې د حقانی شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمین سوړل لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندول شي.
دونی ساجمل چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. رودونکو وډان وس پانی په خپل یو دایا کلی کلی دی چې حکومت د ترګری پرځد د کامی اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پرځد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدري زیو ترګری ته لار هواري. تفصیل د شاین بنیری نورو.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نزي دا شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکي. د حکومت لپاره د ټولو نه لوی ننګونه دادا چې د قامی اکشن پلان دلاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځه ته لار هواري. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځنې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او پدې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او پدې کې 3000 د حکومت سره نه دي رېجستره شوي. پدې وجہ په یو څو مدرسو د چاپو او هلو سره د ستونزې نه هواريږي. ډان رسپانه لیکي د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې شل مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي خو په دې خبره غور پکار دي چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سنوي او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
د وشاین منیری چاسته د ډان وسپانې ادارې وړاندې کوله. مشال گی خبرون تک وگست رز چل حرما چد خوند وسن رو
Thank you. مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر
مشاله ډیو خبرون تا وګستې اوریدونکو وخت شوه دی نهنی بجې ونی ساجمل هم سټوډیو ترغلی راځي چې لاغو د خبرون لاندې سورو
امنیتی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجدي وی خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د ترهګرې په پیښو کې 15 د وژنو په پیښو کې او یا او د غلا ډاکو په پیښو کې 15% کمی راغلی دی. په کوارتلا کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې یو ځای مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو بیان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومیده او تحصیل کونسلر و. د پیښې په لا چا نه ده منلې. پاکستان نن د خپلې دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځې په مناسبت د 1.5 او د صوبو په سر ښارونو کې د 21 توپو سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سامغونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لرلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د باسونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک خار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغینو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزي په برتانیا کې د پرونی ویلي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې وشت او د حکومت مخالفه ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغوستو هڅې کوي او ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشقونه پیل کړي چې پکې جنگي او نورې بم غورځوونکي الوتکې شامل دي.
روزونکو خبرونه مول مشال ډی ورزل چنی ساجم وړاندې کول. په دې نیمه کې به د نور رپورټونو سربېره واوري چې یورپ ته راتلونکي پناهغښتون کې له څه ستونزو سره مخ دي. لومبي زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی ریاض مساخیل ته وکشي.
نن د پاکستان ځینې ورسپاڼو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقات او د غلړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلی دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره خیړې کې غواړي، خو زیاته اکړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالې دوه د پاره به ډیر کار کول وی او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو، همدار از مشرقي ملک هندستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کلکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپاڼه خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ د پوزي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو اعظم کړې شو. کم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زر سرته ورسول شي، ځکه چې د سر بده اقتصادي ترکه نوې لارې خلاصي شي. اداري وایي چې د دې د پاره به پاکستان د مخکنه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداریه خیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حمله دوران رډار سیستم او انجینران په نخښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوې دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت له پکار دی چې د هغو عناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخونی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو غټي برخې له ګولیا څورو.
ډیلی ټایمز رسپان لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې لکه می مودي رئیس په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خبرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروای شروع کړه چې د مزر خوراکي خرڅولو. رسپان لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروای نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروای وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبي کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلک څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخو نیویورک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړ پورو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا د معاملې نه برابر سره شوی، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناتو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا ده چې په فوزی عملیاتو کې به برخه ناخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دنه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هډ کوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لری ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هته د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پایتا د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه و. یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناتو ځواکونو ته غواخونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نمشال رادیو خبرونه ته اوګاګستې. د اروپا ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري چپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسترالیا پر نوویل چې شاوخوا شپږ نیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشالډو د خبر څنګه د کډوالو د ستونزې په اړه ورستي معلومات خبره کړي چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د اتریش د کورنۍ او چرو وزیر تیر ورځ په ویانا کې د ریل پی او سټیشن کې خبري اعلانو ته ویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلې دي. یوهانا مایکل لټنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغه ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیسته. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې لس زره کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلي دي له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبريالانو ته ویل
We Europeans have to keep in mind.
داوی زه فکر کوم چې په دې ډراماتیک ورځو او ونیو کې مونږ اروپایان باید د خپل لوی وچه تاریخ را یاد کړو. مونږ په هیګو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جوها سپیلا له قوله لیکلي چې مونږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او لزانه پښتنه وکړو چې په څه ډول کولای شو مرسته وکړو.
اوردونکو لکه څنګه چې تاسو ریپورت کې واردل چې دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومان او میرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری په دې ریپورت کې وو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسیدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي. د هنګری د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګری کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سوار کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې مېش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق ته چې پناه ورته ورکړل شي. نو موړې زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکړي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سکیورټي. اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو چې د خپل ژوند او د د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاری او بل ځای ته لاړو نو بل ملک ته کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي.
په جرمني کې مېش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي سهونر نه لري او یې پوره زده کړې نه وي کړې چې لکبلې بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ځوان خو په دا غزان خو ډېر ښه کاری چې آسان دی خو کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجستریشن یو شي رجستریشن نه پس د سره انټرویو کیږي مرکاو سره کیږي دا غن وروسته بیا دی ګور چې دا سره د تپاتې شي قبول کی قبول نه کو او د سبا دا اسناد یا کاغذونه اوسه مکملي پوره یو سره چې دا سوای کوم خبره کوي چې دلته ماته دا خطرو دا باید دغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکی چې ثبوت نه لري نو دا د دې لپاره به نه ګرانه چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
که څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه لپاره خپل لارې دي. د هر ملک خپل لاده خپل قانون دی خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وي فور پرمټ باندې خلک راځي چې څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیل کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې هغه سره د ټیر 2 لایسنس دي هغه ته د اپلای وکړي د هغه په ذریعه خلک راځي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي.
دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نتیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بلل دي. د افغانستان د مالیه وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبه په ورځ له کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بسونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یاد لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان په اړه یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسمویل سام کانفرنس د افغانستان پر د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ دی او پل په معنا و. دوی دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږ غواړو دی او پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبری اترې تر سره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې د ډاکټر اسیم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. مجله لیکي چې د ترګرۍ پر ضد جګړې کې د سپیناوالي مقاصدو او د بېطرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې اوس بیا سیاسي او پوځي توازن په خطر کې دی. د مقالې غټې برخې له انیسا جمال اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د نستي ملګري ډاکټر آصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی او جګړه پیدا کړې دي. د ډاکټر آصم د آصف علي زرداري او الطاف حسین سره د جلا نویت نستي ملګرتیا ده، نو په فطري توګه د نوموړي گرفتاری دواړه خفه کړې دي. مجله لیکي چې دغه مشران د قومي احتساب بیرو او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا د ډاکټر آصم د نیولو په طریقې ډېر اندېښمن دي او د دې نه دا څرګندېږي چې وفاقي حکومت په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ او د جرمونو پر ضد د پوځي اسټابلیشمنت له تګلارې سره شریک دی. مقاله لیکي د دې معنی دا هم ده چې پوځ اراده لري چې د عملیات نور پراخ کړي. مجله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سند وزیر اعلی قائم علي شاه ته د دې خبرې باور ورکولو وروسته چې د پیپلز ګوند مشرانو ته به څه نه ویل کېږي، ډاکټر آصم او نور مشران پاکستان ته راستانه شوي وو، خو اوس هغه باور لمین ستللی دی ځکه چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واضح توګه په کراچۍ کې د ترهګرۍ او درغلیو خلاف د عملیاتو جاری ساتلو عزم کړی دی. مقاله لیکي د پوځ د مشر بیان چې پکې خبرداري ورکړل شي وو د وزیر اعظم او د پوځ مشر ترمنځ تر اوږد ملاقات وروسته خپور شوی وو. مجله زیاتوي چې د دې په جواب کې آصف علي زرداري په یو بیان کې د هر څه سیاسي انتقام ګرځولی.
فرائیڈے ٹائمز لیکي بل خواته په کراچي خار کې لترغه ګروپ پر رسید پوسی عملیاتو ته کوي املاتړ تر لاسه دی، او دغه خار د تیر وختونو پر تلا زیات پر امن شوه دی. د دې ترڅنګ د پوس لخوا په درغلیو کې ککړو لوړپړو چارواکو پر ضد کار روانو ته هم رستا تر لاسه ده. خو د مجلې په خبره داسې ګمان کېږي چې کېدای شي پوس خپل آئینی اختیاراتو نه بهر وسي، ځکه چې لترغلی او درغلیو ترمنځ تړاو د دې پر ضد کار روانې د دې ثبوتونه دي. د بیلګې په توګه د رینجرز واک مشر ویلی وو چې په کراچۍ ښار کې هر کال د 215 اربو روپو درغلي کېږي چې ترهګري په پیښو کې استعمالیږي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا پیسې څنګه شمیرل شوي دي او په ترهګري کې څنګه استعمالیږي. همدغه شان د ډاکټر اسیم پاړه هم څه حقایق نه دي ورکړل شوي چې نوموړی څنګه ترهګري سره تړاو لري. مجله لیکي چې د ترهګري پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او د بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي پوځي توازن په خطر کې دی. په دې کې سازش کوونکي کوشش کوي چې دا خلیج نور سی واکړي، او کچري دا ناصر کامیاب شي نو دا به په تیره لسیزه کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي.
تاسو د نساء اجمل نه د فرایډي ټایمز مجله واورئ دا چې د ډاکټر اسیم د نیولو پړاوه اوریدونکو تاسو مې چې ډاکټر اسیم ویل کېږي د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نږدې ملګری دی. اوس هم رپورٹ راځو. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه مازورا کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د مازورا کرکټ سیالیو لپاره منتخب شوی دی، خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د ګډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. دوی وایي چې نیمه خرچه د پاکستان د مازورا لوبغاړو کرکټ اسوسییشن ورکوي، او باقی پاتې خرچې لپاره د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړې دي. تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د مازورا لوبغاړو د کرکټ اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي، خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. په دې مازورا لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی د باړې شیر علي پرده هم دی، او د مشال ریډیو ته وایي
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو. مونږه مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی، لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي دی یورپ، 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سٹارټ کیږي اسلام آباد کې، دا 15 نه ټور دی. فرسٹ ټایم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینډ دی، بیا پسې چې کوم دی اٹلی دا، اٹلی نه بعد بیا وسی سویزرلینډ دی. مونږه درخواست کړی ای پی ایس سره مونږه میلاو شو، د پی ایس سره چې کوم دی درخواست ورته وسن د 10 دینه زمونږ درخواست ته پروت ای پی ای ته هغه نه ایکشن پہ باندې کړی دی، نه مونږ ته ریسپانس را کړی، نه مونږ ته مونږ سره چکم دی میٹنگ کول غواړي، نه مونږ ته ټیم را کول غواړي. دا مونږ روزانه بار بار راځو روزانه پی ای هاوس ته، او مونږ چکم دی ټیم نه را کوي.
شیر علی پردی زیاته کړه چې د نوړاندې هم په یو شمیر ملکونو کې د مازورا لوبغاړو په کرکټ سیالیو کې برخه اخیستې ده.
زه پکې بیا انډیانا آباد پکې لاړم، بیا پکې دوبۍ ته لاړم، دوبۍ نه بعد پکې زه بیا سویزرلینډ ته، فرانس ته، افغانستان ته. مونږ چار میچونه کړي وو، زما پرفارمنس په چار میچونو کې 15 وکټې وې. کم زه فاسٹ بالر یم، او آل ورلډ کې څومره ډیسیبل ټیمونه جوړ شوي، مزدور ټیمونه د کرکټ جوړ شوي، هغې کې زه د ټولو نه تیز بالر زه یم. 132 سپیډ ما ویشتې دی په سویزرلینډ کې، 132 کیلومیټر پر اور سره چې کندې مو سپیډ وشته.
او د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې یو بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غوښتنو په اړه وویل.
یورپ ټور دی پاخ کې زه ټیم کې زما سلیکشن شوی دی، او دې لپاره چې کوم دی اسوسییشن هم خرچه برداشت کوي، او ما ته چې کوم دی پلیئرز باندې هم خپله خرچه راځي، نو 2 لاکھ روپۍ چې کوم دی مونږ ته ضرورت دی. مطلب مونږ دا خواهش دی چې مونږ یورپ کې چې کوم دی د پاکستان ټیم ریپرزینټ کو، پاکستان ټیم نمائندگی وکړو، دې لپاره مونږ ته 2 لاکھ روپۍ ضرورت دی. او مونږ پولیټیکل نه چې کوم دی دا درخواست دی چې مونږ سره هیلپ وکړه، مدد را سره وکړه، ځکه چې مونږ سره ټایم هم ډیر زیات کم دی، تقریبا یا هفته ټایم به یې را سره.
د خیبر ایجنسی د کرکټ مازورا لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې اکاونټنټ روح لمین سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې مونږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړی دی، او ډیر زر به ورسره مرسته وشي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استی له خبر ایجنسی زو پیښور ته. د خبر پښتونخوا وزیر الله پروس خټک په دې صوبه کې د شاوخوا 200 هایر سیکنډری سکولونو د بیا جوړولو امر کړی دی. هم په دغه ګامو د هایر سیکنډری سکولونو د استادانو تنظیم غړو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت په صوبه کې 200 هایر سیکنډری سکولونه کم کې چې دا وخت د مرمت کارن علاوه نور اسانديګان ته هم اړتیا لري په پکی کار ډیر زر پیل شي. او دوی ویل چې دې لړ کې پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشوره کې یو اعلی پیغونډه کې دا پریکړه شوې و.
د ژوند د سونا چې دا کوم هایر سیکنډری سکولز دی په ټول صوبه کې تقریبا 400 دی. دا موږ بالکل اپګریډ کول شي مطلب چاغی کے ہر یو شی فیسلٹی مل پورا ور کول والو کہ پدے کے گراؤنڈز دی پدے کے سائنس لیبارٹریز دی پراپر مطلب سٹاف روم سنگ چا پرائیویٹ سکول جی سٹینڈرڈ والے سکول جی دم گپ بلا ور سنگ کا ہاسٹل والو ندی و جنگ دا وئی چ سلور سو سکول ندی نو پانی کے 200 سکول نو گپ پھل کو او 200 سکول نا بی ایف آئی ڈی دی طرف چ کم دا 8 دے 200 سکول نا باغی کئی
نو مول جاتا کلا چ دغه ادارو کے بعد استادانو کمی سرے سرے د لائبریرو او لیبارٹرو کمی هم سرتا رسولی شی بل خدا خیبر پښتونخوا د هر سیکنډري سکولونو د تنظیم مشره سادیا الیاس د حکومت دا ګام ستای خولې وای چې زیاتره هر سیکنډري سکولونه د سکول په بره ودانه کې یو سو کمرو باندې مشتمل وي او باید دوی لپاره په سکول کې بیل ځای ورکړي د لوبو میدان ورکړي او دغه شان د استادانو سره سره نور اسانتیاګان ورته هم ورکړي.
دا ډېر ښه ډیسیژن دی. فرست اف ال خدا دې لکه د لپاره د انټرټینمنت فیسیلټی نه لکه د ګراوند فیسیلټی دا سپیشلی غټ خبره دا ده چې څومره هایر سیکنډري دی هغه په بره بلډینګ دی غیزان نو بس سلور کمری سلور کلاسز یا شپک کمری شپک کلاسز نو اگر ډیر باوند وخت دی رہی نو کوم څه چې دیتای لګ کوم څه وخت دی ته ملاوی کې نو دڅه څه ذهن نو کولاوی دی کنه کوم څه کم پر سبجیکټ د ایس ایس تعداد چې دی پکې هم ډول بیا پکار دی.
د پامل دا چې دا خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان شمیره تر مخه په ټوله صوبه کې دا وخت سلور سو هر سیکنډ سکولونه داسې دي چرته کې د لوب میدانونه سنسلی باټره او لایبریرونه علاوه د استادانو کمی هم دی او ډریزر بدادوی سرته ور شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
نو مشال لیډیو خبرونه ته وګستې د سلام پښتونخوا د غړي کې په روستۍ برخه کې د غنی حسرت پواز دا سندرو سینہ